السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو خبري کیسو جزئیات اوري. طالب چارواکي وایي د نوي حکومت جوړېدو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي.
کوم مشورې او بحثونه چې دوام درلود هغه تکمیل شوي دي، بشپړ شوي دي. موږ امیدوار یو چې په ډېر نږدې راتلونکي کې به یو نوی حکومت اعلان شي.
د پنشیر درې په خلو کې د طالبانو او ځايي مقاومت ترمنځ جګړه پیل شوې. طالبان وایي د لانجې سوله ییز حل پایله ورنه کړه. د کابل هوایي ډګر ته لسګونه میلیونه ډالر زیان اوښتی.
تخمینی چې وایم د 15 میلیونه نه الا 50 میلیونه شاید اضافه متاثر شوي او تاوان رسیدلی.
او کندوز کې خلک وایي کاروبارونه خراب شوي دي.
یو روپۍ هم نشته ده، نه په جی کې لرو نه قرض لرو پر چا نه کوال لرو. اوس د بازار هم بیخي خراب ده.
د خبرونې تموزه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو تراشو، اسمت څاروان سټډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه ووایي.
راپور نوای چې د پنشیر درې په خوله کې جګړه پیل شوه. بریتانیا وایي د خپل اتباعو متحدانو د استلو پاړه له طالبانو سره مخامخ خبري کوي او د ملګرو ملتو سرمنشي له افغانانو سره د مرستې غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. له پنشیر څخه را رسیدلی راپورونه وایي چې د طالبانو او ځايي مقاومت کوونکو ترمنځ نښتې پیل شوې دي. د راپورونو پر اساس د نښتې نن تر غرمې مخکې لس بجې پیل شوې او په وقفوي ډول لا هم دوام لري. د طالبانو د ارشاد او دعوت رئیس امیر خان متقی وایي چې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې ناکامې شوې.
ما بسیار کوشش ها کردیم چې موضوعی پنشیر
ډیر حادثه مو وکړه چې د پنشیر موضوع د مفاهمه او مذاکره لپاره حل شي، لیکن متاسفانه نتیجه نه دا ورکړه.
دام نتیجه نه دادن.
دوړ خووی ادعا کوي چې مقابل لوري ته مرجوب لري ولیدي. طالبان وایي چې په شتل ولسوالی کې شپش پوسټینه ولیدي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وټلو د بهیر له بشپړې دوه وروسته وویل د دوغو ځواکونو د استلو مسؤلیت مني. بایدن په واشنگټن کې په یو تلویزیونی وینا کې تیر شپه وویل
Last night in Kabul The United States ended.
تیرش په د امریکا متحده ایالاتونو په کابل کې د افغانستان شلکلن جګړه پای ته ورسوله. د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه. موږ خوندې ځایونو ته د څباند یو سلو شل زره کسانو په لژدولو د حواله لارې د خلکو د بیولو یو تر ټولو ستره پروسه بشپړه کړه.
د امریکایي پوځیانو وروستۍ ډله د جمعې په ورځ ناوخته له افغانستان ووته. بریتانیا له افغانستان د خپل اتباعو او متحدانو د استلو پاړه له طالبانو سره په مستقیمو خبرو بوخته ده. د بریتانیا حکومت خبري آژانسونو ته ویلي چې د صدر اعظم بوریس جانسن ځانګړی استازی سیمن ګاس دوهې ته استول شوی چې د طالبانو له استازو سره خبري وکړي. صدر اعظم جانسن تر فشار لاندې دی او منتقدان یې وایي چې بریتانیا ډیر شمېر هغه افغانان د طالبانو خطر ته پرېښي چې له لویدیځوالو سره مرسته کړې وه. د بریتانیا د حکومت یو چارواکي وویل شاغلې ګاس د طالبانو له استازو سره په دې خبري کوي چې له افغانستانه بریتانیایي اتباعو او هغو افغانانو ته د وټلو لار ورکړي چې له دوی سره کار کړی وو. طالبانو مخکې ویلي وو چې ټولو هغو افغانانو ته به د وټلو اجازه ورکړي چې د سفر اسناد ولري. د ملګرو ملتو سرمنشي د نړۍ له هیوادونو غواړي چې د افغانستان له خلکو سره په دې سخت ورځو کې مرسته وکړي. انټونیو ګوتریش پرون د اگست په 10مه له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وټلو په ورځ په یو بیان کې وویل د افغانستان نشتی نیمایي وګړي د ژوندۍ پاتکې دوله لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. ګوتریش زیاته کړه افغانان له دې ګوار سره لاسو ګریوان دي چې شاید عوامو لپاره اساسي خدمات په ټپه ودری شي. د سرمنشي په وینا د افغانستان 13 میلیون وګړي د بقا لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. په هر دریو کسانو کې یو نه پوهیږي چې د بل وخت واړه به لکومه کوي او دا چې تر 50 کلونو د کم عمر لرونکو ټولو ماشومانو نیمایي په روان یو کال کې له سختي خوارځواکۍ سره مخامخ دي. انټونیو ګوتریش په افغانستان کې د بشري بحران پر ژورېدو اندیشته څرګند کړه او پر نړیوالو یې ژغ وکړ چې له افغانانو سره په دې سختو ورځو کې مرسته وکړي. ټاکل شوې ده چې په کابل کې د اسعارو د تبادلې تر ټولو لوی مارکیټ شهزاده سرای سبا پنځشنبه پرانستل شي. دغه مارکیټ مرستیال حاجی دادګل آزادی رادیو ته وویل چې دوی تمه لري چې نن به په دې برخه کې له افغانستان بانک سره یوې نتیجې ته ورسیږي. دغه مارکیټ له تیرو څو اونیو راهیسې تړل شوی چې ګڼې اقتصادي ستونزې رامنځته کړي دي. که هم بانکونو په محدود ډول خپل فعالیت پیل کړی، خو لا هم د بانکونو اکثره څنګې بندې دي او خلک په اوږدو لیکو کې د پیسو اخیستلو لپاره انتظار باسي. د استرالیا کرکټ بورډ وایي په افغانستان کې له بدلونونو سره سره به له افغان لوبډلې سره د ټیسټ لوبو د لړۍ کوربتوب وکوي. د استرالیا د کرکټ ادارې یو ویندوی نن اعلان وکړ چې له افغان لوبډلې سره د لوبو د دې لړۍ لپاره پر پلان کار روان دی. ویاند زیاته کړه په متحده عربی اماراتو کې د شل اوریزو لوبو له نړیوال جام وروسته د استرالیا د تاسمانیا ایالت په مرکز هوبارت کې د ټیسټ لوبې د ترسره کولو په برخه کې د دواړو هیوادونو د کرکټ د مسؤولو ادارو ترمنځ مثبت نظر شته. د پاکستان پوز وایي دوی تروریستي ضد قطو د اسلامي دولت یا داعش یولس وسلوال وژلي دي. د پاکستان د پوز په وینا دا کسان پرون سه شنبه د بلوچستان په مستون کې د داعش پر پناه ځای د برید پترس کې وغوښتل شول. په وروستیو کې په دې سیمه کې د پاکستان دوه پولیس وژل شوي وو. پوز وایي چې په پرونیو عملیاتو کې څو انتحاري واسکټونه، لاسي بمونه او یو اندازه وسلې او مهمات لاسته ورغلي دي. د پاکستان پوز د وژل شویو کسانو په اړه نور معلومات نه دي ورکړي او د هغو هویت یې هم نه دی څرګند کړی. په بلوچستان کې چې د طبیعي زیرمو له نظره د پاکستان تر ټولو شتمن ایالت دی، بلدوس بلتون غشتون کې ډیر فعال دي. اروپایي کمیسیون وایي د دې اتحادیې د غړیو هیوادونو په سلو کې اویا بالغ نفوس د کورونا وایرس په وړاندې واکسین شوی دی. د دې کمیسیون په وینا د هغه هدف دی چې د روان کال په لومړیو کې ټاکلی و. د اروپایي اتحادیې په غړیو هیوادونو کې د کورونا ضد واکسین بهیر د کال په لومړیو میاشتو کې ټاکنی و. د اروپا په اکثرو شتمنو هیوادونو کې تر اویا سلنې زیاتو کسانو واکسین کړی، خو د دې لویې وچې ځینې بېوزلې هیوادونه دې هدف ته نه دي رسېدلي. اروپایي کمیسیون د جنوري په میاشت کې ویلي و چې تر دوبی پورې به د اروپایي اتحادیې په سلو کې اویا نفوس د کورونا پر ضد واکسین شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دا خبرونه مو چې واورېدل زموږ په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. آدرس یې دی ازادي راډیو ډاټ کام. طالب چارواکي وایي چې د حکومت د تشکیل په اړه مشورې او بحثونه پای ته رسیدلي او ډیر ژر به نوی حکومت اعلان شي. دا موضوع درته لرو لږ وروسته، خو اوس په پنجشیر کې د روانې لانجې او شخړې په اړه تازه حال درکوو. راپور نه وایي چې د پنجشیر په خوله کې په جبل سراج ولسوالۍ او دغه راز پور سیرمه سیمه ګلبهار کې د طالب وسلوالو او هلته د ځایي مقاومت د وسلوالو ترمنځ نن سهار 10 بجې جګړه پیل شوې ده. دا جګړه وروسته تر دې پیل شوه چې طالبانو ویل د پنجشیر د لانجې د سولیز حل لپاره سیاسي هڅې ناکامې شوې دي. د تازه جزئیاتو لپاره یې همکار مې اجمل اند استډیو ته راغلی. اند سیف ستړي مشي، اوریدونکو ته د پنجشیر د جګړې تازه حال ورکړي.
من لودین سیب لاماسی چه تاسو ویل دا سیخکاری چی دی پنشیر کی دی مقاومت آغا مقاومت چرا منزر شوید دی طالبانو پوران دی او دی طالبانو تر منز دی سولی کمی حدس چی روانی وی او کم کوششونه کی دل اغیر تر اوسه پوری کم ملموس نتیجه نده لرلی او لپرون رایسی دی نخطو ریپورتونه ورکول کی گی. نن ریپورت ورکول شو چی پا گلبهار کی دی پنشیر پا دروازه کی لکی جبل سراج سیمو کې دغلطه جنگونه شوې دي. دا جنگ وسم ریپورتونه وایي چې په وقفي ډول باندې روان دي. طالبانو ادعا کړې ده چې د پنشیر ولسوالۍ د شتل ولسوالۍ کې شپږ پوستینې ولې دي. همدارنګ ادعا کړې ده چې هلته د دوی په مقابل کې چې څوک جنگيږي هغوی ته مرګ ژوبله مړولې ده. مقابل طرف بیا وایي چې د طالبانو بریدونه په شاتم بولې دي. په چاریکارو کې د طالبانو د اطلاعاتو کلتور رئیس چې په چاریکارو کې د پروان ولایت لپاره هغه لږ تر لږه په دغه جګړو کې د یو طالب د وژل کېدو خبره تایید کړې ده او ادعا کړې ده چې مقابل لوري ته هم درنه مرګ ژوبله اړولې ده. هغه چې مقابل لوری نه مني د طالبانو د دعوت او ارشاد د کمیسون رئیس او مشر ملا امیر خان متقی نن یو پیغام خپور کړ او له دې پیغام نه داسې ښکاري ده چې د پنشیر په اړه باندې د سولې کومې خبرې اترې چې وي کومې هڅې چې وي هغه نتیجې ته نه دي رسیدلې. دی وایي چې موږ ډېره هڅه وکړله د سولې لارې چې دا موضوع حل کړو خو تر اوسه پورې کومه نتیجه نه ده ورکړې. خغلی متقی د پنشیر له خلکو وغوښتل چې په هغه کسانو چې په دې ولایت کې مقاومت کوي یا د ده په وینا جګړې ته لمن وهي په هغوی باندې د فشار راولي څو دغه ولایت د سوله ییزو لارو تسلیم کړي. پنشیر ته په وروستیو کې نه یوازې دا چې د پخواني جهادي قمندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود هلته پر خپل ځان باندې یو شمېر هغه کسان چې د طالبانو مخالف دي راټول کړي دي، همدارنګه پخوانی مرستیال ولسمشر چې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح هم ویل کېږي چې په پنشیر کې دی ځان سره یې ځینې کسان راټول کړي دي. د افغانستان د پخوانیو امنیتي او دفاعي ځواکونو یو برخه هم دغه ولایت ته ورغلي دي او هلته یو حلقه یا یو مقاومت داسې رامنځته شوی دی چې نه غواړي طالبانو ته دغه ولایت تسلیم کی. په زمن کې د خبرو او سولې دروازې لام په بشپړه تړلې نخ کاری او داسې ریپورتونه شته چې یو شمېر خلک لام هڅه کوي چې د دواړو طرفونو ترمنځ د پنشیر سولېز د پنشیر د مسلې سولېز هواري ته لار هواره کی. تر دې مخکې یو بل شی چې هغه دا و چې پرون شپه د بغلان لورین هم طالبانو په پنشیر باندې برید کړی وو. طالبانو ویلي دي چې د خواک کوتل چې یو ستراتیژیک ځای دی دغلته یې ځینې سیمې نیولې دي او دغه کوتل یې نیولی دی.
ډېره مننه کور مو ودان اوریدونکو. زموږ د همکار اجمل ان په راپور کې مو واوریدل چې په پنشیر کې په وقفهي ډول البته د پنشیر په دروازه کې جګړه روانه ده. د جبل سراج او ګلبهار په سیمو کې طالبانو ادعا کړې چې تیر شپه د بغلان لارې پر خواک کوتل هم بریت کړی دی او دغه کوتل نیولې دی. دا جګړه داسې مهال روانه ده چې طالب چارواکي وایي د حکومت د جوړېدو په اړه مشورې او بحثونه پای ته رسیدلي او ډیر ژر به نوی حکومت اعلان شي. دا چې په دې برخه کې بحثونه چیرته رسیدلي تفصیل په دې راپور کې اورو.
طالب چارواکي وایي چې له اوږدو خبرو سلام مشورو وروسته د نوي حکومت د تشکیل په اړه بحثونه پای ته رسیدلي. د طالبانو مطبوعاتي غړي مولوي بلال کریمی د شهر شنبې پورز ازادي رادیو ته وویل چې ډیر ژر به نوي حکومت اعلان کړي.
د حکومت ولې باړه باندې دون رویل اسم سي کوم مشوري وبحثونه سره دوام درلود هغه تکمیل سوي دي بشپړ سوي دي. موږ امیدوار یو چې په ډیر نږدې راتلونکي کې به یو نوی حکومت اعلان سي. مرتضی به یو نوی حکومت شاهدان یو.
خو دا چې د حکومت طرز جوړښت او څرنګوالي به څه ډول وي او له دوی پرته به نور چاته پکې ونډه ورکړل سي نو موري په دې اړه زیات معلومات ورنکړل. دا وایي چې د دوی د مشر هیبت الله په مشرۍ د حکومت ولې درې ورځنۍ ناسته د تیرې دوشنبه پورس پای ته رسیدلې. خغلی کریمی زیاتوی چې په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر راستازو د سیمې او نړۍ د جنو هیوادونو له ډیپلوماټانو سره د اړوندو هیوادونو د اندېښنو د رفع کولو او اقتصادي بنسټونو د بیا رغونې او ډیپلوماټیکو اړیکو رغونې پر سر خبرې روانې دي. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په خپل ټویټر لیکلی چې تیر ورځ د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانگزی د چین له سفیر سره د افغانستان د ورستیو پرمختګونو په اړه خبرې کړي او چینایي لوري د هر ډول مرستو ژمنه کړي. په همدې حال کې د هند بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو په غوښتنه په قطر کې د دوی له سفیر پیک میټل له شیر محمد عباس تانگزی سره لیدلی. په اعلامیه کې راغلی چې سفیر له تانگزی سره د هند پرځ د افغانستان د خاورې د استعمال په اړه اندېښنې شریکې کړي او مقابل لوري د اندېښنو د رفع کولو وډاډ ورکړي. دا په داس حال کې ده چې وړمش په امریکایي ځواکونه په بشپړ ډول افغانستان او وطن له پنشیر پرته طالبانو په ټول هیواد ولکه ټینګه کړي. طالبان وایي هڅه دا ده چې په پنشیر کې رامنځته شوې ستونزه د خبرو له لارې هواره کړي. له تیرو دوو اونیو راهیسې د طالبانو او د پنشیر د مقاومت ترمنځ د سولې مذاکرات روان دي. دا چې په دې خبرو کې کوم پرمختګونه سوي دي کنه نه طالب او نو هم د مقاومت جبهې چارواکي په دې اړه معلومات ورکوي. نړیواله ټولنه وایي د طالبانو کړنې له نږدې څاري او له دوی سره اړیکې او د دوی په اړه قضاوتونه به د دوی د نوي حکومت پورې اړه ولري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي رادیو واوري.
نړیوال طالبان غواړي چې هغه افغانان پریږدي چې فکر کوي په افغانستان کې خوندي نه دي. طالبان هم دا خبره منلې ده، خو دا خلک به په کوم لار ووزي؟ د کابل نړیوال هوایي ډګر ته سخت زیان اوښتی، د رادار سیستم خراب شوی او د کنټرول د برج وسایل هم زیانمن شوي. د سه شنبه په شپه چې امریکایي ځواکونه له دې ډګر ووتل، یو افغان ټیم د ډګر ته د وښتو د زیانونو یو سروې کړی چې تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
په کابل کې د حامد کرزی هوایي ډګر ته په لسګونو میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې د الوتنو او خوندیتوب د سټانډرډ رئیس غلام جیلانی وفا له هغو کسانو څخه و چې پرونې د هوایي ډګر ته د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته د اوښتو زیانونو ارزونه وکړه. دا ساتي راډو ته ویل
کدا ټوټل یو سروي وکړو، ګر چې تر اوسه د دقیق داسې ارقام موږ نه دي سنجولي، ولی خو زموږ دغه تخميني چو وایم د 15 میلیونه نه الا 50 میلیونه شاید اضافه مو متاثر سوی او تاوان رسیدلې، چې دا ټول تجهیزات برته په اهدی اقل په امغه په خوانی سطح ورغو.
د کابل په هوایي ډګر کې د پنشن بي په ماشام ځان وژن کې بریټ وشو، چې د نشته یو سلاوه بیا افغانانو ژوند دی واخیست. هم درست دي 14 ل عمل د ارل امریکای سرتيري ووشتل شو. د 14 هوایي ډګر هم ځان واړه. د دې ترڅنګ د اگست 15 را ورسته چې طالبانو کابل نیولې دی، بزرګونو افغانان د میدان ته ورغلي دي، چې تر یو لک او در ویټ سره ډیر افغانان او بهرنیان له دې هوایي ډګر په دې موده کې بهر ته انتقال شوي دي. د دغو کسانو د بیروبار په ترڅ کې هم هوایي ډګر زیانمن شوی دی. غلام جیلانی وفا وایي چې شای په څو میاشتو کې د هوایي ډګر پخوانی حالت خپل کړي، خو بل لور ته د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون فرانس پرېس اژانس په مرکه کې ټینګار وکړ چې د هوایي ډګر باید بند
نشي.
دا ضروری ده چې د هوایي ډګر پرانیستی وي، هم د بشري مرستو لپاره چې له افغانانو سره وشي، او هم دا ډاډ ترلاسه کړو چې موږ کولی شو چې له دې هوایي ډګره خلک بهر کړو. په کابل کې د حامد کرزی د هوایي ډګر د مسؤلانو په وینا، دې ډګر ته د اوښتو زیانونو سربیره دا ممکنه ده چې په دوو دریو اونیو کې د ورځې پر مهال له دې ډګر الوتنې وشي، خو تر هغو چې د دې هوایي ډګر تخریب شوي وسایل جوړ شوي نه وي، دا ممکنه نه ده چې د شپې په مخه او د خرابې هوا پر مهال پر دې ډګر الوتکه کښېني یا ترې پورته شي.
د افغانستان د ملکی هوایي چلن اداره اټکل کوي چې د حامد کرزی هوایي ډګر ته پورسته یو ګډوډیو کې تر 50 میلیونه ډالرو پورې زیان اوښتی دی. د دې ادارې د الوتنو د خوندیتوب د سټانډرډ څنګ له عمومي رئیس غلام جیلانی وفا سره د احمد شیبر په مرکه کې به وورو چې په مشخص ډول د دې هوایي ډګر کومي برخه ډېره زیانمنه شوه.
هوایی دگر بی اندازه زیاد تخریب سوی دی. مثلا یو میز یو چوکی د دوهم منزل نه لاندې خطا سوی و، پر مځکه کمپیوټرونه د دیوالونو شکول سوی و، د دفترونه او لاندې غورځول سوی و، تلویزیونونه سکرینونه، د مسافر د چیکن ایریا تشنابونه، ترمینل تعمیراتی وضعیت، سکیورټی کمرې، د کنټرول ټاور ته وختلو، د رادار او د مخابره سیستمونه، د مخابره دستګاوی ټول په ډیر فجه شکل ټوټې ټوټې شوی. لاندې ولاړو د رادار سیستم موقته په عین شکل، هغه سرور روم چې ډیټا د کمپیوټري پکې کې د رادارو د ساب چې فضا ټول کنټرولېږي، هغه ټول مکمل تخریب شوی په بل مخ اړول شوی.
د داخلي پروازونو ترمینل او کنا د بهرنیو پروازونو ترمینل هم همداسې خراب شوی.
دواړه په یو اندازه خراب شوی دي، هم د بهرنیو پروازونو یا انټرنیشنل ترمینل، هم دامیسټیک ترمینل، دواړه مکمل په یو سیستم باندې په یو اندازه تخریب شوی دي.
او تاسو څه اټکل کوئ چې څومره مصارف، څومره لګښت شاید ته پکار وي چې دا بیرته جوړ شي؟
زموږ په اټکل خو زه چې اوس فکر کوم بعضی تجهیزات لکه مثلا د ناست سیستم چې مندرتویل ILS انسټرومنت لاندینګ سیستم، د تیاراتو د پاره د رادار سیستم، دا هغه تجهیزات چې هر یو د 15 او 40 میلیون نه اضافه قیمت لري. همدارنګه د
15 40 مطلب مو ډالر دی، مطلب مو ډالر دی،
میلیون ډالر، bale میلیون امریکایي ډالر. که څه هم په خواني تجهیزات عمر یې لږ ډیر و، یعنی د 40 او ډیر شکلو زړه تجهیزات و، ولی په هر صورت د داسې ملک د پاره چې اقتصادي لحاظ کمزورې دی، هغه تجهیزات نور هم کار ورکوي، تر لس 15 کال نور کېدای شي چې دا ملک استفاده ځینی وکړي، تر څو چې بیا نوی خریداري کېدل او په ترتیب سره به خریداري شوی وای. اوس متاسفانه ټول په یو ځلی تخریب سول، د یو ځلی تخریب او د دوه لپاره بیرته یو ځلی ترمیم دا خو زمانګیر دی. اکثره داسې تجهیزات شته، مثلا د رادار یو دستګاه چې تاسو راوړی نصبوی او انسټالیشن کیږي په تخنیکي لحاظ، از فرض چې موږ دا ظرفیت هم نه لرو، مجبور یو چې بین المللي متخصصین راولو تر څو هغه نصب کې موږ ته د نصب او د هغه د بیرته فعال کېدو دوه میاشتې حتی درې میاشتې وځي، او دا به دفتن په بازارونو کې د دې خریداري هم اسانه کار نه دی، ځکه تاسو به اول د هغوی د تولید فابریکو ته فرمایش ورکوئ، هغوی یو میاشت دوه میاشتې وخت اخلي څو چې تولید یې کړي، بیا یې تاسو ته راولېږي.
وفا صاحب، تاسو څه اټکل کوئ چې په کابل کې به د حامد کرزي هوایي ډګر کله دې ته چمتو شي چې له دې ځای الوتنې وشي؟
ان شاء الله چې هوایي ډګر به ډېر ژر، یعنی زه داسې اټکل کوم چې په ظرف د دوه هفتو یا درو هفتو کې الوتنو ته چمتو شي. ولی هغه الوتنې به وي چې د ورځې به وي، په ساده هوا کې به وي، چې ساحه د دیدی او ویزیبیلیټی ډیره شوي، او یو پیلوټ په سترګو وکولای شي چې رانوی وګوري او په خپل مسؤلیت راسی کښېني. یعنی هیڅ نه و ګراوند ایلس، یعنی د مځکې د خوا کومک به د پیلوټ سره نه وي، او هیڅ نه و نویګیشن، یعنی راهنمایی د تیاراتو به په راداري او اتوماتیک او مدرن شکل صورت نه نیسي.
فکر کوي چې باید تجربه کار پیلوټان وینو په دې حساب باندې، نوی پیلوټان دا کار نشي کولای کڅرنګ؟
بالکل، پیلوټ به هم تجربه کار وي، خو موږ په سیویل اویشن کې د نوټم په نامه یو یادداشتي سیستم دی چې په بین المللي سطح خبريږي، په هغه کې لیکل کیږي چې دې میدان ته چې څوک راځي، میدان دغه 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 مشکلات لري. بنان پیلوټ باید قبل نه چې د بل میدان نه حرکت کوي، د دې میدان په خصوصیاتو بلد وي، او مخکله مخکنه ورته آمادگی ولري چې ډیر زیات تفاوت لري د نور میدانو سره.
د افغانستان د هوایی چلند ادارې یو مسؤل غلام جیلانی وفاو.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په کندوز ولایت کې هغه خلک چې د خپل کورنۍ لګښت او ورځنیو چارو لپاره تضمینوي، وایي چې د پخوانی حکومت سقوط له امله او د طالبانو په واکمنیدو سره په ښار کې کاروبار صفر کچې ته راټیټ شوی، او دمګړی زیات شمیر خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په کندوز ولایت کې زیات شمیر خلک شکایت کوي چې د افغانستان روان حالت او د نظام نشټوالي په دغه ولایت کې د خلکو پر ورځنیو چارو منفي اغیزه کړې ده. پنځه څلوېښت کلن اختر محمد له شل کالو راهیسې په کندوز ښار کې چپس پخوي، او له همدې لارې د خپلې لس کسیزې کورنۍ لګښت پوره کوي. هغه وایي پخوا یې هره ورځ پنځلس منه کچالو چپس کول او پلورل، خو اوس له اته منو زیات چپس نشي پلورلی.
منفي تاثیر خو ډېر کوي، ځکه چې مخکې به پنځلس منه کچالو یا دیارلس منه کار کوو، اوس تقریبا اته نهه منو ته راغلی. هغه په دې خو د خپل غوړي دغه نه پوره کوي، ځکه چې مخکې پنځه سوه روپۍ غوړي، اوس نهه سوه دي، شلکم نهه سوه دي. اوس دغه یو اخبار که موږ اخلو، دا مخکې څلوېښت روپۍ ده، اوس اتیا روپۍ ده، په دغه شیانو باندې ډېر تاثیر کړی ده.
د یو شمېر کندوزیانو په خبره، که څه هم په افغانستان کې د طالبانو په واکمنېدو سره د کندوز ولایت په امنیتي وضعیت کې ښه والی راغلی دی، خو د پخوا په شان د سوداګریزو او اقتصادي چارو چندانې خوند نشته دی. د بلال احمد په نوم د کندوز ښار یو اوسیدونکی چې له لس کلونو راهیسې په کندوز ښار کې ریکشا چلوي، هغه وایي پخوا یې هره ورځ له شپږ سوه نیولو تر اته سوه افغانۍ ګټلې، خو اوس ان د ریکشا د تیلو لګښت نشي پوره کولی.
اوس خو بیخي کاروبار بند نشته، دا کار مخکې خو اوس نو کار بیخي نشته، تمام ورځ هم دیخوا ګرځه واخوا ګرځه، تیل هم قیمته دی، سواری نشته، کاروبار بیخي بند.
پخوا د دې ورځې څومره ګټلې؟
پخوا شپږ سوه پنځه سوه همدغسې مې ګټل، اوس نشته، دوه سوه دوه نیم سوه کېږي، هغه هم تنګي ټیل والا ته ورکوم.
څلوېښت کلن عبدالغفار په کندوز ښار کې لاسي کراچۍ چلوي، هغه وایي پخوا یې هره ورځ له دوه سوه تر درې سوه افغانۍ ګټلې، خو اوس سل افغانۍ هم نشي ګټلی.
ما خو ولا غلطه کشمه کوله کاکا، غلطه کشمه کوله، هم د ورځې دوه درېم دوه نیم سوه پیدا کوله، دوه سوه دوه نیم سوه پیدا کوله، وضعیت خراب شوی، یو روپۍ هم نشته ده، بودیجه بیخي خلاصه ده، نه په جیب کې لرو، نه قرض لرو، پر چا نه کوه لرو، اوس د بودیجه هم بیخي خراب ده.
د نه کسیزې کورنۍ مشر اته درش کلن عبداللطیف په کندز کې د ګڼ شمېر کارګرانو له ډلې یو دی. دای هم د کار له نشتوالي شکایت کوي.
کارونه خراب دي، روزګار خراب دی، نشته د چا. مخکې خو مخکې کارونه خو یو مړی ډوډۍ به پیسې پیدا کېدلې، د ورځې به څلور سوه پنځه سوه درې سوه به هم پیدا کولې. اوس هېڅ نشته، چوک باندې که کار پیدا شي یو نیم کس راشي ور رسل یو نیم سل روپۍ باندې هغه کار ته بیایي.
کندوزیان له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره یو ټول شموله حکومت اعلان کړي چې د یو هوسا او بسیا افغانستان لپاره کار وکړي تر څو ټول افغانان پکې ګډون ولري او د ځوانانو له انرژۍ د وطن د آبادۍ او پرمختګ لپاره کار واخیستل شي او هم پانګوالو ته د پانګونې زمینه برابره کړي تر څو خلکو ته د کار کولو فرصتونه برابر شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې د نړیوال خوراکي پروګرام له خوا څه باندې 1300 کورنیو ته خوراکي مواد وشل شول. چارواکي دغه توایي چې په مرکز ولسوالیو کې به له 1600 کورنیو سره دا ډول مرستې وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د جګړو کورونا وایرس له امله د ډیرو کورنۍ غړو خپل کارونه له لاسه ورکړي او لا هم د بیروزګارۍ کچا مخ په لوړېدو ده. د یو شمیر کورنۍ د لاسنیوي لپاره نړیوال خوراکي پروګرام د مرستو ویش پیل کړي چې 13 ورځ او ننی یوازې د کونړ په مرکز اسدآباد کې پر 1300 کورنۍ مواد ویشل. د کونړ والی حاجی محمد عثمان د مرستو د ویش پر مهال وویل په
مرکز کې 1300 کورنۍ ته توزیع نن کیږي. په نور سره کې هم د دې همکاري د کار شته. دوا بوجه وړه، یو بوجه دال او دغه سه مالګه دا د ډبلیو پی لخوا د یو لزر شپږ سوه یو کورونو دپاره مرکز په شمول نه ولسوالیو کې دا توزیع شروع شوې ده. کوشش کوو چې ټول نړیوال سازمانونه
که څه هم چې خلک د مرستو په ترلاسه کولو خوښ دي، خو له مرستندوی ادارو غواړي چې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د دوی په خبره چې نوي په زرګونو کسان بیروزګاره شوي او مرستو ته اړتیا لري. د دم کلی اوسیدونکي صلاح الدین
دغه ولس کلو دال دي او دوه کلو مالګه د دوه جې وړي. نو مونږه غوښتنه ده د خیریه بنسټونو نو ولساتونه چې خپل د حکومتونو د لړۍ جاری وساتي. نو دا زموږ د ډېر مشکلاتو ستونزو سره مخامخ دي. څه رقم حالات رااله ورڅ بانکونو او مسلې او ماشونو د خلکو بنچوي دي. نو دغه حکومتونه کې د ډېر جدي اقدام وکړي.
په کونړ کې په داسې حال کې په یو لزر بې وسو او غریبو کورنیو باندې د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا مرسته ویشل کیږي چې په هیواد کې له تیرو ولسو ورځو بانکي او سوداګریزي چارې بندې دي او په بشپړ ډول لانه دي پرانستل شوی.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زه تاسو خوش خبرې کومه د کونړ ولایت څخه. زما خیال او خواهش دی ټول مسلمانان نه دادې چې په دې ملک کې امن او صلح او یو صحیح ژوندۍ ژوند او د ټولم خدا امارت اسلامي نه مدا دا ده چې متعدد د الله او د الله د پیغمبر رفتار دې خلکو سوو کی او د چي نظام جوړ کی چې په دې نظام کې د ټول افغانانو د ټول مسلمانانو شمولیت او د جهان مسلمانان ته خوشاله. مونږ مرود دې دنیا نه څو علي الله ته پوس کی اورز د قیامت ذمہ واری ډیره مشکل ده. زما خواهش دی ګران علماء نه داده چې دا ډیر زیات په عزت او شرافت دي مسلمانانو سره پیشرفت او خبر خور دو کیوار چې هر څه کړی الله رب العزت ته جواب وي. قبر ته ورتلو والا دي سوال جواب شته. موږ مسلمانانی نو په غیبه نه کې دا وکي منډه ترلې مو وای دي نه ځنی مرا ولې چې نه مقامت کوي مسلمانانی وای دا الله نه ویریږي. ټول ورونو نه خواهش ده چې د عزت او د ابرو جون شروع کوي یو بل تر مصیبت مرسوي. علماء خو ډیر مسئول ذکر دي دې په قران او زمشان کوی دې په پیغمبر نبی اسلام په حدیث باندې پوی دي. نو دوی چې د الله او د الله د پیغمبر د لارې نصر کشي وکینو ډیر سخت جواب دی.
د افغانستان د وسنی نظام ته دا غوټي غوټي خښتې وو دا په ډیر تکلیف جوړې سوې دي. ډیر مسره په نو پر سوې کې ځای کښې دي په یورو د په ځای کې کلونه پر جوړې دي. یلا خلک ماتي دي او مسلمان د پاره زما د طالبانو د مشرانو څخه دا خواهش دي چې دا غوښتي چاته نور کې دا یو وخت په یو باغی او په یو رود او په یو الک خیری هم پلونه پر جوړیږي او دا ډیر شی دی هم دا چې دی ورودو په غلوته چې خیر دی او په پره بندیږي مزیک بیا د خلکو د نوري
ستاسو پیغام ستاسو نظر
زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري ورور ورسېدو د خبرونې نیمایي برخه ته په افغانستان کې د مازدیګر 3:30 بجې شوې لاند خبرونه له اسمت ساروان اورو
راپور نوایی د پنشیر دری پخله کې د طالبانو او د هغو د مخالف او مقاومت کوونکو ترمنځ سخته جګړه پیل شوې ده. په ګلبهار او د جبل سراج په غرونو کې نن سهار 3:30 بجې جګړه پیل شوه او په وقفوی ډول لا هم دوام لري. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو د بهیر له بشپړېدو وروسته وویل د دغو ځواکونو د استلو مسؤلیت مني. بریتانیا له افغانستان د خپل ادب او متحدانو د استلو پاره له طالبانو سره په مستقیم خبرو بوخته ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي د نړۍ له هیوادونو غواړي چې د افغانستان له خلکو سره په دې سختو ورځو کې مرسته وکړي. تاکل شویر چې په کابل کې د اسعارو د تبادلې تر ټولو لوی مارکیټ شاهزاده سرای سبا پرانستل شي. د استرالیا کرکټ بورډ وایي په افغانستان کې له بدلونونو سره سره به له افغان لوبډلې سره د ټیسټ لوبو د لړۍ کوربتوب وکړي. د پاکستان پوځ وایي دوی تروریستي ضد قطوی د اسلامي دولت یا داعش یو ولس وسلوال وژلی دي او اروپایي کمیسون وایي د دې اتحادیې د غړو هیوادونو په سلو کې اویا بالغ نفوس د کورونا وایرس په وړاندې واکسین شوي دي.
که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولې زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ پته ده ازادي راډیو ډاٹ کام. خوستي او فعالان رون اندو او طالب چارواکو لزوانان غوښتنه وکړه چې لخپل هیواد د نووزی دی ویل د هیواد آبادی او د خلکو سوکالی د زوانانو استعدادونو او ورتیاو ته اړتیا لري. ویناوالو له طالبانو هم وغوښتل چې خلکو په ځانګړي ډول زوانانو ته د کار فرصتونه برابر کړي. په دې اړه دا راپور اورو او ورپسې هم دوه اونیس پروګرامونه بشري حقونه او ژوند په شیبو کې له یاده مباسي.
د خوست مدني فعالانو رون اندو او طالب چارواکو لزوانانو وغوښتل چې له هېواده د نوزي او د افغانستان په آبادۍ کې د برخه واخلي. فعالانو او رون اندو ویل که چیرې په دې هېواد کې یوه سالمه اداره او رهبري رامنځته شي نو افغانستان د خپلو طبیعي زیرمو پر مټ هم پر ځان بسیا کېدلی شي. خوستیو ځوانانو او فعالانو یاد سرګندونی د اگست د 1 ناوخته خپل خاور خپل اختیار تر سرلیک لاندې په غونډه کې سرګند کړي. د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ربانی وحدت ویل
هر افغان د هیله او ارزو لري چې افغانستان پرمختللی وي، افغانستان به ثبات وي. نو د دې لار ده نه ده چې موږ هیواد پرېږدو، د دې لار ده چې موږ او تاسو هغه قوت چې په خپل وجود کې لرو د دا هیواد پرمختګ لپاره مصرف که سلام اداره او مدیریت را منته شو باور وکړه چې ان شاء الله افغانستان په ډیر کم وخت کې نه یوازې د ګاونډیو هیوادونو سره بلکې د نړۍ د نورو هیوادونو سره سیال وي.
د خوست پوځي کمیسیون استاد مولوي محمد صابر صابری په خپلو خبرو کې ویل ځوانان د هر بشري ټولنې د ملا تیر جوړوي او دا ټولنه هم د ځوانانو فکرونو او استعدادونو ته اړتیا لري.
تاسو ته موږ ضرورت لرو، تاسو استعدادونو ته ضرورت لرو، تاسو افکارو ته ضرورت لرو. راسه خپل استعداد، خپل فکر، خپل ځواني، خپل انرژي دا د پردي هیواد په مزدوري کې مه استعمالوي. راسه د خپل وطن د جوړولو، د خپل وطن د خدمت کولو کې دا مصرف کړي.
خلکو لپاره کاري فرصتونه او د اقتصادي اړتیاو پوره کول د هر بشري ټولنې لومړیتوبونه څخه دي. د کابل پوهنتون استاد فیض محمد زران په خپلو خبرو کې ویل چې طالبان د خلکو لپاره کاري فرصتونه برابر کړي.
د ما د کورنۍ، د ما د ولس، د ما د ملت، د ما د خلکو، د دې ولس د بچو دغه خېټه باید مړی، دغه روزګار باید موجود وي، هغه ته باید یو څه ورکړي چې تر څو هغه په دې خوره کې پاتې شي له تا سره ملاتړ وکړي. که دا دوه ضرورتونه دي انساني ټولنې چې په قران کې ذکر شوی دا عملی نشي ملتونه ولسونه نور ټولنه ته ځي چې په غو ټولنه کې دا ضرورتونه رفع کیږي.
بل لوري ته د خوست چارواکو ویل د هیواد د نظام برابرول د ټولو خلکو ګډ مسؤلیت دی او یوازې یوه ډله په یوازې ځان نظام نشي سنبالولی. دوی ښځو ته هم د زده کړو او د کار د زمینو په اړه ډاډ ورکړ. خوست والی مولوي محمد نبی عمری ویل د اوسنیو ځوانانو سیاسي پوهه لوړه ده او اوس باید ده چې دوی د هواد جوړول په برخه کې عملا لاس په کار شي.
کټول امارات په یو وزارت کې موږ ځای کوو، زما فکر دا ده، فکر نه کوم چې هغه وزارت موږ ده. دغه ولست ضرورت ده، دغه سپینګل ته ضرورت ده، دغه ځوانانو ته ضرورت ده، یا هغه خويندې چې هغه په کورونو کې ناشتې دي، زنونه ورته مایوس کاری چې زمونږ د تعلیم سلسله ودرېده. هیڅ کله داسې نه ده خدای دې ونه کړي. هر انسان غواړي که ملاوي که طالب وي که